corona.
افغانستان کې شپږ بجې شوې. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو د کابل هوایي ډګر ته د حملې د احتمالي ګواښ په وړاندې خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګره دې لري شي. په کابل هوایي ډګر کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
د مخکې ورځو په څیر نن هم د کابل هوایي ډګر و مخ ته په سلګونو کسان راټول و.
ویل کېږي د خلکو ګڼه ګوڼې د هوایي ډګر ځینو تاسیسات ته هم زیان اړولی.
د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې. ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده؟
په دې اړه مو د ملکي هوایي چلند ادارې له یو چارواکو سره مرکه کړې. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لاره د خلکو تګ راتګ بیا زیات شوی دی.
دا چمن ته زر ورسېدل ما سالان کې ډېر په تکلیف سو، لارې خرابې وې.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګي باران وایي نجونې د خپلې راتلونکې ته نه ناهیلي کېږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې نجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
انشاءالله راتلونکی به هم روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو.
د ازادي رادیو دا خبری مجله زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی صفي الله ستانګزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. هالند، بلجیم او هنګری اعلان وکړ چې له افغانستانه د خپلو اتباعو او افغان همکارانو د لیږد عملیات پای ته رسولي. کرملین وایي د طالبانو په تړاو له پریکړې مخکې انتظار کوي چې دا ډله څه ډول عمل کوي. او د ایران په زندانونو کې د بېلابېلو ناوړه چلندونو په تړاو باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غبرګون څه دی دا به واورئ. پوره خبرونه د ناتو درې غړو هیوادونو هالند، بلجیم او هنګری له افغانستان څخه د خپلو اتباعو او خپلو افغان همکارانو د لیږدولو د عملیاتو د پای اعلان وکړ. متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو بیا خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړې چې سمدستي د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه لیرې شي. دوی ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د ترهګریز برید لپاره خورا معتبر ګواښونه موجود دي. د خبرداریو سره سره زرګونه کسان هڅه کوي چې د کابل هوایي ډګر له لارې له افغانستان څخه ووزي. دا لا روښانه نه ده چې څومره لویدیځوال د هوایي ډګر لارې د افغانستان پریښودو ته انتظار باسي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل چې لا هم په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زر امریکایي اتباع موجود دي. د راپورونو له مخې د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس نن ویلي دي چې د اګست له 14مې راهیسې څه باندې 3000 کسان له افغانستانه د امریکا په مټ باندې راایستل شوي چې پکې لسګونه زره افغانان او امریکایان شامل دي. کرملین وایي د طالبانو په تړاو له پریکړې مخکې انتظار کوي چې دا ډله څه ډول عمل کوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې یو خبري غونډې ته وویل دوی به د قانون او نظم په رامنځته کولو کې د طالبانو راتلونکي ګامونه، د خلکو مسؤلیت او د روسي ډیپلوماتانو د امنیت مسله له نږدې وڅاري. هغه زیاته کړه روسیه په افغانستان کې سولې او ثبات ته لیواله ده او احتمال لري چې له متحدو ایالاتونو سره د هر هغې مسلې په اړه خبرو ته دوام ورکړي چې راپورته کیږي. روسیې مخکې هم څو ځله د طالبانو له استازو سره د خبرو کوربتوب کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا برخې نن په خپل ټوټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواده ووزي څو ځان او خپله کورنۍ خوندي کړي. امنیست انټرنیشنل غوښتنه کړې چې ټول باید د افغانستان لپاره سره یو لاس شي. له کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې لسګونه زره کسان په دې ډل لټه کې دي چې له هیواده ووزي. که څه هم طالبانو ویلي له چا سره کار نه لري او له هیواده دې نه ووزي، خو خلک په ویره کې دي چې دا ډله به د خپلې تیرې دورې په څیر بیا په خلکو زور زیاته پیل کړي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلي طالبانو دا یو د همکار کمرمین وهلی دی. یاد په کابل کې له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه ویلي د کابل شارناو سیمې ته د راپور لپاره ورغلی و خو طالبانو پرې ګزارونه وکړل.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې له موږ پوښتنه وکړي چې تاسو څوک یې، په ما باندې ګزارونه وکړه، زما له لاسه موبایل واخیسته، ته زما د کمرمین څخه کامره واخیسته او موږ چې ورته کله کارتون ښکاره کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو ګزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي دغه پیښه په جدي توګه باندې څېړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د زمري په 28مه چې د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون په ننګرهار کې ګڼ خبریالان د طالبانو لخوا وویل شول. د سګنی کانکور اول نمره سلګې باران وای چې نجونې دې د خپل راتلونکي په اړه نه ناهیلي کیږي. هغه د خبرن نن ازادي رادیو ته وکړه.
انجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کیږي. ان شاء الله دا سه د دوی مشران کوم خبرې کوي کچیرته دا په عمل کې وخی نو دا لری نه ده سهار څه کیدونکې دي او ان شاء الله راتلونکي به روخانه وي په هغه صورت کې به روخانه وي چې موږ ټول کار وکړو او دوی سه دا کومې وعدې ورکې دا به د عملي کی.
د کانکور نتایج پرون اعلان شول چې پکې سلګۍ باران چې د لغمان اوسیدونکي د 325 ډیره نمرې وګټلې او په ټول افغانستان کې اول مقام خپل کړ. لکه چې طالبانو په افغانستان باندې ولکټینګ کړې غنې خزې اونجونې د خپل راتلونکي په اړه باندې ناهیلي دي او وایي چې شل کلنې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. خو طالبانو ډاډ ورکړی چې د اسلامي شریعت مطابق به د خزو اونجونو حقونو ته درناوی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له ایوین زندانه لیک شوی ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. دغه وزارت د ډیموکراسۍ بشري حقوقو او کار دفتر په دې اړه یو بیان ورکړی. دغه دفتر په خبره په دې وروستیو کې لیک شوی ویډیوګانې افشا شوي او هغه څه ښیي چې موږ ورده مخه پرې پوهېدو. د عدالت علي په نوم یوې سایبر ډلې د فردا راډیو یو شمېر نورو رسنیو ته ویډیوګانې لیږلي او ادعا یې کړې چې دوی د ایوین زندان امنیتي کیمرې حق کولو سره دا ویډیو ترلاسه کړې. دا ویډیوګانې لومړی د اګست په 22مه د فردا راډیو لخوا نشر شوې او پکې ښکاري چې د زندان ساتونکي او پولیس د بندیانو سره ناوړه چلند کوي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل هیواد په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. هغه منلی چې د هیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي. ښاغلی رئیسی دا څرګندونې نن د خپلې کابینې د لومړۍ غونډې په پیل کې وکړې. د ایران خلک نه یوازې د کورونا وایرس دلتا بڼې له جدي ګواښ سره مخ دي بلکې د واشنگتن لخوا لګول شوو بندیزونو هم د دوی اقتصاد ته سخت زیان اړولی.
ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو د کابل هوایي ډګر ته د حملې د احتمالي ګواښونو په وړاندې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګر دی لري شي. د احتمالي برید ګواښونه داسې مهال ورکول شوي چې په زورګونو افغانانو له څو ورځو راهیسې په دې هوایي ډګر کې اړولي او غواړي چې له هېواده ووځي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو وغوښتل چې د یو تروریستي برید د ګواښ له امله د کابل له هوایي ډګر لرې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن وي هغومره کسان تر راتلونکي سېشنبې د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اگست تر 1 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډو موده کې به څرنګه افغانستان پرېږدي. د برید خبرداری تیر ماښام ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته دې سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پرېږدي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتي دي چې د هوایي ډګر له سیمې ووزي او خوندي ځای ته ولیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د تروریستي برید امکانات شته. دا خبرداریانی په داسې وخت کې ورکول کیږي چې له کابل بهرنیان له خپلو کورنیو سره همداراز یو شمېر افغانان چې د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې په وتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زرګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه په وتو دي. د ملکی هوایي چلند د برخې یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایي ډګر کې په کار بوختې وای د ګواښونو سربیره د هوایي ډګر پر دروازو خلک ورمات شوي او دا بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژنې لپاره حمله ډیره اسانه ښکاري خو خلک له خپلو ځایونو نه لري کیږي. خلک وړي چې هیواد پرېږدي دوی نه ویریږي هر یو خپل ژوند په خطر کې اچولی دی.
د کابل هوایي ډګر ته د حملې د ګواښونو سره سره نن یو شمېر افغان خبریالان او مدني فعالان د هوایي ډګر ته څیرمه په یوه اعتراضي غونډه کې راټول شوي وو او له افغانستان نه د خوندي وتلو غوښتنه کوله. نور په دې راپور کې
یو شمېر افغان خبریالان وایي د دوی ژوند له خطر سره مخ دی او غواړي چې د وضعیت ترخه کېدو له افغانستان وویستل سي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته په ملي او نړیواله کچه چا مثبت ځواب نه دی ویلی. دوی چې د پنجشنبه په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر مخې ته سره راټول سوي وو، په یو پریکړه لیک کې له افغانستانه د خوندي وتلو غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د یو تن خبریال جواد سروش له لورې ولوستل سو چې په یوه برخه کې داسې راغلی:
د نړیوالې ټولنې غواړو د افغانستان د وضعیت په خوالي پورې دې موږ امن ځای ته ولېږدوي.
په پریکړلي کې یادونه سوي چې په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه تړل سوي او اوسمهال افغان خبریالانو سره د دوی په خبره تاوتریخوالی روان دی. په پریکړلي کې ټینګار سوي چې دوی زیاتره له ملي او نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې، خو په وینا یې تر اوسه د ژورنالیستانو د ملاتړ ملي او نړیوالو بنسټونو په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 12 ورځو کې چې طالبانو له پنجشیر پرته ټول افغانستان نیولې، له خبریالانو سره د زور زیاتی دوه پیښې ثبتوي. د دغه تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ پیښه د طالبانو له لورې په کابل ښار کې د تلو نیوز خبریال او کمرمین وهل ډبول دي. تېره اونۍ بیا په جلال آباد ښار کې دوه خبریالان چې له ملي بیرغ د ملاتړ لاریون پر مهال یې خبرونه او ویډیوګانې چمتو کولې، د دوی په وینا د سیمه ییزو طالب وسلوالو له لورې وهل ډبول سوي. په ورته وخت کې د طالبانو د فرهنګي کمیشن مرستیال احمد الله وسیق وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به په جدي ډول وڅېړي. وروسته له هغې چې طالبانو د رواني اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو، د نړیوالو ځواکونو په مرسته ځینې خبریالان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده.
مدنی فعال عبدالملک هم در چې د کابل هوایي ډګر د خلکو د تګ بهیر څاري وی د داعش له لور د احتمالي برید سربیره نن افغانانو هڅه کوله او هڅه کوي چې د میدان داخل ته ننوځي.
د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخ ته په سلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه یې لیرې کړي او دغه عمومي څلور لارې چې د میدان هوایي و مخ ته ده دلته به راشو، کش هم زیات و، موټرونه لارې به هم بندې وې. نو طالبانو به هڅه کوله چې د خلک سره ګوشه کړي او هغه خلک چې مستحق خلک دي، اسناد لري، راغوښتل شوي دي، هغه خلک کابل هوایي ډګر ته لاره ورته پرانیزي.
مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایي ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي، څرنګه دوی کسان بدل کړي دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي دا خلک؟
په لومړۍ ورځ کې داسې یو خبره وه چې ما تر ډېره حده دا خپله هم ولیدله او د ځینې کشرانو طالبانو څخه پوښتنه هم وکړله چې ولې تاسې دغه خلک چې اسناد یې نه دي سم تاسې ورته ورپرېږدئ. نو دغه کشرانو طالبانو هم وویل او تر کومه حده چې ما ولیدله دغه خلک ډېر شلتوب به یې کوي، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخ ته و، طالبان به هم پتنګول او دوی ته به ویل چې بس موږ بیا یې تاسې موږ ورپرېږدئ تاسې موږ ورپرېږدئ. نو داسې وخت راغلی دی چې په اول کره ولې دغه کشرانو طالبان د پیاده یې چې دی ورپرېشي دي، مګر په دوم و درېیم کرول کې هلته بیا مسلکي خلک ولاړ و، دا مسلکي خلکو له لورې څخه بېرته راګرځول سوي، بېرته راایسته سوي.
د میدان دننه چې نن د کومو ګواښونو خبره کېږي، دې د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتي دي او کنه؟
د میدان د داخل ته خو زه خپله نه یم ورغلی، ځینې کسان چې ورغلي و د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرله، د خپلو اسنادو له مخې څخه غوښته سوي و، د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښته سوي. هغوی وویل چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه و لکه د مخکې ورځو کې چې د خلکو ویله. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې، اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا اول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چې تیریږي په آخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد دی ګوري ک چیرې اسناد سم منظم او وخت ورکی چې په پلاني وخت باندې په پلاني شمیره باندې پلاني ځای ته ځان راورسوي هلته موږ د اساسي معلومات لیږو هغه بیا تاسو د نن میدان ته ننباسي.
مدنی فعال عبدالمالک همدرد چې په کابل هوایی ډګر کې د اوسنی وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کابل نړیوال هوایی ډګر په تیر باندې وونه کې په لسګونو زره بهرانیان او افغانان په بیړنۍ والوتنو کې ایستل شوي. دا بهیر لا روان دی. غره ته نږدې دغه جوړ شوی هوایی ډګر د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت لري په دې اړه احمد شیبر د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخې له عمومي رئیس غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې ده.
د کابل هوایی ډګر د ډېرو الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر څخه قطع دي. تنها د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دی چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفا صاحب، تاسو چې ډېر ظرفیت لري، له ډېر نه مې مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 20 دقیقو کې یو الوتکه جګسي او بل نشسته کې رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی. تر همزمانی کې دای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پر مزه کوي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیک اف وکړي بل بیا راشي لندنګ وکړي.
یو وخت مو د سې اورېدلې و د خطر چې هوایي ډګر غره ته نشلی دی، ممکن لوی الوتکې د کښېناسو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي. نو فکر کوي چې یوازې یو څه وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وبسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکو د پاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډېرې لکه د ایرباس 380 یا تر هغه نورې غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځه تللي دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته. نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډېر همکاري وکړي، ولی په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډېرې الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګي شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټنګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب، تاسو د لایټنګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د سراپور درلو چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لانډینګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېری مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي. په بعض ځایو کې ولې د پرواز لپاره انوز رنوی سمه ده، د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلې دی. دا دقیق ده.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخې عمومي رئیس غلام جیلاني وفا و. همدا شیبه مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه یوه چاودنه شوې. مخکې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالتونو او متحدانو د کابل هوایي ډګر ته د حملې د احتمالي ګواښونو په وړاندې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګره دې لرې شي. په دې اړه نور معلومات زما همکار راغونډ کړي، اجمل اند همدا شیبه راسره وصل دی. اند صاحب، د دې چاودنې په ارتباط باندې څه نوي معلومات دي؟
نوري صاحب، چاودنه ډېره تازه شوې ده. لکه تاسو چې وویل، مخکې له دې نه ځینې خبرداری ورکړل شوې وه. دومره معلومات تر اوسه پورې شته دی چې د کابل د هوایي ډګر یا په کابل کې د حامد کرزي په نوم د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې بهر په ګڼه ګوڼه کې دغه چاودنه رامنځته شوې ده. د پنټاګون بیان جان کيربي چې ځواکونه یې دا مهال د کابل د هوایي ډګر کنټرول په لاس کې لري دا تایید کړی دا ویلي دي چې له هوایي ډګر بهر چاودنه شوې ده. په چاودنه کې د ویلي دي چې د تلفاتو په اړه باندې معلومات نه لري، خو دمګړی چې په دغه څو شیبو کې موږ شاوخوا سرچینو سره کمې اړیکې او تماسونه ونیول، داسې ښکاري چې چاودنه درنه چاودنه وه او مرګ ژوبله یې اړولې ده. په دی ازادي راډیو خبریالان هم هڅه کوي چې په دې اړه باندې نور معلومات هم تایید کړي. دستي هم دا وایي چې چاودنه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې رامنځته شوې ده او مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده لکه چې تاسو مخکې وویل، تر دې مخکې پرون راځي امریکا او د ناتو یو شمېر نورو هېوادونو خپلو اتباعو او همدارنګه د کابل په هوایي ډګر وټول شو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې د هوایي ډګر څخه دې په شا شي او دغلته یې د یوې احتمالي حملې چې دوی فکر ویلي وو چې ښایي د آی اس یا داعش د خراسان څانګې به پلان کړي وي، د دې خبرداری ورکړی و. نو دا څرګنده نه ده چې دا د هماغه خبرداري له مخې دا چاودنه رامنځته شوې ده او که نه بله کومه چاودنه ده، خو تقریبا په شمالي دروازه یاده شوې وه مخکې په خبرداري کې چې دغلته چاودنه کې دا چې ولې د چاودنې په مخنیوي کې خلک پاتې راغلي دي سره دې چې خبرداری هم ورکړل شوې وه او کافي معلومات هم وو. دا هغه پوښتنه ده چې کابل کې په هوایي ډګر باندې واکمن امریکایی پوځیان او همدارنګه طالبان چې دا مهال په ښار باندې واکمن دي او د ګڼې ګوڼې د کنټرول مسؤلیت لري، دوی باید په اړه باندې سپینه.
بله مننه انصب. قدرمنو اوریدونکو، چاودنه نوې شوې د کابل هوایي ډګر شمالي دروازه کې شوې ده. البته داسې مهال شوې چې مخکې امریکا او دغه راز د امریکا نور متحدانو هم د یو ورته حملې خبرداری ورکړی وو، او البته د اسلامي دولت ډلې او داعش نوم اخیستل شوی و چې دا ډله پلان لري چې حمله ترسره کړي. چاودنه نوې شوې، تر اوسه پورې نور څرنګوالی مشخص نه دی. خو ازادي راډیو اوري د دې خبرونې په جریان او یا په بل خبرونه کې به د دې چاودنې له وروستي انکشافاتو خبر شي، له وروستي پرمختګونو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګی باران وایي نجونې د خپلې راتلونکي ته نه ناهیلي کیږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې نجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. مخکې له دې چې په دې اړه واورئ، پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لاره د خلکو تګ راتګ بیا زیات شوی. په چمن کې چارواکي دغه راز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیاته شوې او پر دې پوله د ورځې تر 600 پورې بار وړونکي لارۍ او کانټینرونه یو بل هیواد ته اوړي. ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال لچمنه رپورت لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پولې یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې پخوا به پر دغه پوله د 15 څخه بیا تر 10 زره پورې کسان اوړېدل، خو اوس هر ورځ دغه شمېره د 13 څخه بیا و 20 زره ته ورسیږي، ځکه چې نه یوازې د پاکستان څخه ډېری خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي، بلکې د افغانستان څخه هم په لویه کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته را داخليږي. د چمن پر سرحدي پوله یو رتبه مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ و مشالېډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختی کارت او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې، خو د زیاتره وینا وه چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی، لیکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې دغه تحولات دغه تحولات راغلي، حکومت سقوط وکړي ژورو خو مګر نه لیدلې، خو هر شعبه کې راغلي کې طالبانو
اسکندر سمنګان د چمن ته زره ورسېدل، ما سالان کې ډېر په تکلیف سولاره خرابې وي او بیا دلته راغلو په تکلیف سونی را په خو دلو مریض ورا سره
کاروبار نشتی تاسو دا راغلم خپل کار پرند راغلم نو ان شاء الله اوس سم سم دې تاسو صحیح ده، خو اوس مخکې حکومت اوس نه حکومت صحیح دی، اوس جنگ ما نه شي جنگ راځي چې کاروبار نشتی بس جاي بس اوس راغلم کراچی ته روان ان شاء الله کار ما کاته پر ځای
دی. افغانانو غشتنه وکړه چې د چمن په ډول دی د تورخم پوله هم د خلګو د تاګ راتګ لپاره خلاص کړل سي چې دغه ډول د شمال او د منځنی افغانستان څخه د خلګو د تاګ راتګ لپاره اساني پیدا سي. په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو څوک و خبرو ته چمتو نه سو. البته پر سرحدي پوله د یو مامور وینا وه چې په سپین بولده کې د طالبانو د راتګ څخه نه یوازې د دواړو هیوادو اړیکې اوس سمې سوي دي بلکې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت هم زیات سوی دی او هر ورځ د 500 بیا تر 600 پورې لاریانې او کنټینران یو بل هیواد ته اوړي. په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفده میوه شامل ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دي وخت زیات کړل سي ځکه چې په اوس مهال کې سهار د 8 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پورې دغه سرحدي پوله خلاصوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 45000 نوی موندل شي.
د ازادي رادیو د نن ورځې ورسته ماخامنې خبری مجله اوري. د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګي باران وایي نجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کیږي ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې نجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډېر نجونې دې ته اندېښمنې دي چې وبه کړی شي لوړې زده کړې وکړي. سلګي باران چې د لغمان ولایت اوسیدونکي د په سګنی کانکور کې څه باندې 352 نمرې وړي دي او وایي چې غواړي ډاکټره شي. د تیر کال د کانکور اول نمره هم د شمسی علیزاده په نوم یوه نجلۍ و چې هغې هم طب غوره کړی و. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان ځوانان او په تېر نجونې د خپلو زده کړو د حق له لاسه ورکولو په اړه اندېښمنې دي د کابل له ولایت سلګۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ. دا د محمد اکبر خان پامیر له لیسې نه د 352.1515 نمرو په خپلولو سره وتوانېده چې د کابل طبي پوهنتون ته لاره ومومي. سلګۍ په داسې حال کې دغه مقام ته ورسېده چې په افغانستان کې ډېری پوهنتونونه او د لوړو زده کړو بنسټونه تړلي او ځوانان یې اندېښمن کړي دي. دا وایي ځوانان او نجونې دې ناهیلي کېږي نه او خپلو هڅو ته دې دوام ورکړي.
نجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چېرته دا په عمل کې وښيي نو دا لرې نه ده سه هر څه کېدونکي دي او انشاءالله راتلونکی به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا باید عملي کړي. زمونږ د پوهنتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، باید خارج ته لاړ نه سي، نورو ملکونو ته لاړ نه سي. نو په هغه صورت کې کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
سلګۍ په داسې شرایطو کې چې ډېری ځوانان راتلونکي او لوړو زده کړو ته خوشبینه نه دي باوري ده چې هسې نه ضایع کیږي. دا وایي د طب په لوستلو سره غواړي خپلو خلکو ته خدمت وکړي چې اړ نه شي د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي. دا سره له دې چې هیله منده ده هیواد به بیا تیرو ته نه ورستنیږي، خو وایي که د لوړو زده کړو چاپېریال پرې تنګ شي له هیواده به بهر زده کړې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي د ښځو د زده کړو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او د یو منظم پروګرام په اساس کولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي
خوندو پر وړاندې باندې د مکاتبو د تحصیل دروازې خلاصې دي، خو البته موږ تاسو لږ باید صبر وکړو تر څو یو سیستم په وجود باندې راسي او یو چوکاټ معلوم سي او منظمه پالیسي جوړ سي. د هغې له مخې سره بیا خوندې او مونږ ټول د یو منظم سیستم او چوکاټ له مخې څخه خپل تحصیل ته دوام ورکوي. په دې اړه باندې کومه ستونزه نشته انشاءالله.
د ازموینه د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې د سګنی کانکور په ازموینه کې 200 داوطلبو ګډون کړی و چې 15 سلنه بریالي شوي دي. دا کمیټه وایي 120,000 پوهنتونونو او د لوړو زده کړو بنسټونو او 90,000 خصوصي پوهنتونونو ته پیژندل شوي دي، او د دوی په خبره یوازې 4,300 نه دي توانېدلي چې بریالي شي. د یادولو ده چې تېر کال د کابل د محمد آصف مایل له لیسې نه شمسي علیزاده توانېدلې وه چې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو اورې مخکمه واورې چې د کابل هوایی ډګر شمالي دروازه کې چاودنه شوی، اوس مو خبر ترلاسه کړ چې له چاودنې وروسته د ډزو غږونه هم اوریدل شوی. په دې اړه مو کوم نوی جزئیات ترلاسه کړل په بل خبرونه کې چې په څو شیبو کې زما